مخکخی خزی.
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشیر يم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخړی د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حوسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو دا د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. تاسو په هیجی چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو ته کوم باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده، دلته زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه زموږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولای شم ووایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپیوټر دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لیسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نه وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نه وروسته تر 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکای دولت لخوا دا ایران سیوه نو غي بوسی ته مخبل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غینه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو غینه ورسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسې نو ورسته د ازموینې نظر په موافقه توګه زما او د بورس ماته لاسره چې په 2014 کې زه د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زده کړې الته تقریبا یو کال کې مکمل کړې.
لومړی ځل چې تاسو د ویاندې په توګه د ویاند مرستیالي په توګه انتخاب شوست، خلکو پر ټولنیزو رسنیو یو قسم غبرګون وشود. تاسو د دا ډول غبرګونو لامل څه ګڼئ؟
په دې برخه کې باید ووایم چې دلته خو زموږ ټولنه داسې غبرګونونه اکثر موارد کې دوی غبرګون ښیي، بلخصوص هغه موارد کې چې دوی د یو موضوع په هکله عمومي معلومات لري. مثلا زما په هکله ټول هغه معلومات چې خلکو داسې فکر کاوه چې زه ګویا د امریکای نه مستقیم راغلی او دې پوسټ کې بدون د چونو چاره او دې پوسټ باندې دا پوسټ ماته راکړل شوی کنه، نو خلکو یو داسې ذهنیت درلود او حتی ما کمنټونه ولوستل چې خلکو لیکلي وو چې دا خو امریکایی ده او ما دوه پاسپورټ بلري او دا پښتو دریم نه پوهیږي. نو خلکو ذهنیت دغسې و. دا ځکه چې دلته زما د کاری زما د تحصیلی بګراوند باندې معلومات نه درلودل. ما تاسو ته مخکې وویل چې ما مثلا د کابل پوهنتون فارغ شوی یم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کارم یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت معدن او پټرولیم کې هلته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ، او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستالې ویان د په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل، او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو، فقط دومره ذکر سي وو چې دی ماستری کا چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او غلطه لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعضی وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي، او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعضی وخت لګ ډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي. نو دا ناقصه معلومات او داتې زما په اړه دوی معلومات نه لرل چې ما دلته زه افغانستان کې پیدا شوم، دلته لوی شوی یم، او لمنه زده کړې مې لسان زده کړې مې دلته کړي، کار مې کړی، اته کاله تجربه لرم. نو د دوی نه دوی خبر نه و، نو ځکه زه یوازې نه علت دا بولم چې دوی ځکه ډېر غبرګون وښوده.
ما چې د ډیری ښځو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خواله را سره کړې ده چې لومړی ستونزه خو دا وي چې دوی تر یو ځایه پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خنډونه جوړیږي چې تر یو ځایه رسېدو ته اصلا نه پرېښودل کېږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزې هغه مهال پیلېږي، ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه چې د دوی دغه خودي نه مني چې د یو ښځې څخه دي فرمان ترلاسه کړي یا یو ښځه دي ورته ووایي چې دغه کار وکړه دغه مه کوه. یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو ښځې خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې ښځې ورسره مخامخ سي، دوی څنګه کولای شي چې دغه خپلو همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپله وظیفه مخته یوسي؟
اول خو زه باید داسې تاسو ته ووایم چې بلې، او شاید ځینو ادارو کې دغه خنډونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که چې ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. یعنې اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعضې لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې سوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی هغه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مخپل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د څنګهون مقابل کې ودی ګو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او روس له سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی موږ تاسو ته پکار دا چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ ترلاسه کړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړی دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دی په بدو کې ودون ورکول کیږي او هغه چې دی په وړکټوب کې هغه یعنی هغه ودون هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو جمهور د یو مرستيار وانت چې په دغه ستونزې تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي د نن ځخوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زما د خزونه دا هیله ده چې دا دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټلو نه فارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر شاته مطلب حکومت کې وظیفه او استخدام شي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان په کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی تو ګورې په اداراتو کې ډېره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازارکیت او شایسته اوسي نو دوی ته کاری برابر کړي کاری زمينه. یو خبر او بل دبل ورڅوله مثلا چې بعضې خزي مشکلات لري یا مثلا
زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکم. هو ولې نه، طبعا خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې، او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم. زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي، وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړی يم، او دلته کوشش کوم چې موږ باز سیمینارونه ورکشاپونه لرو، باز ولایت سفرونه لرو، نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خويندو ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ، نو که وی وکولای شو تر هغه مته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعده سي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د دال امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تر وی لاندې د می ورسته بل خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان، زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې خارګال لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده، او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم به مکتب که لرو، چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه در وزارت دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون لخوا مونگ تمریکی که دید که تبیا قصیری او بیل افیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لانده میسو. اصلا زمونگ مرکز نهات انتفاعی مرکز مونگ کسیس کلیگ و خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه حسی اندر ده، او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
اندر صاحب، چیر ذکر کړی چې دا یو وخت چې دا سره سره کړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاری کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکه. دلته خو په علم کې شته چې قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند د موږ سیاحت د موږ مکتب موږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو د پاتراتي سمو کې درغلله، هغه هیلو امیدونه موږ د خلکو سره خابې سول. خو خو زما هیله او ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودی چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې دوی پلان ولري، دوی اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکلات کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، مستدایا مکتب میں مبس سانی مستدایا مکتب کے عروج تلے سی دورہ میں تھوڑا بھی دل سی تلے سا کے او فاکولتا میں دی سائنس پان زید کیمیا بیولوجی دی ڈپارٹمنٹ نا فارغ اثر ہیں کابل پانچون ماسٹری میں دی افغانستان دفاع یوم نور وہ پانچون کے کرے گا او ٹھول جوان میں پا کابل کے تیسرے دا لشروع نہ تر آخر پوری دیر لک وقت پارا شرائط خانو او امنیتی سن دل دیر شو یو دو کالا مونگ مواجر شو نور طول زن دما پا افغانستان کی تیسرے دا و ام دلتا پیدا سر و ام دلتا زارا او دا پر ورور پا دا سوال پا جواب کی باید ہو آئیم چه دقیقا پاک وقتل کیگی نوار کول کیگی مگر پا مخارونو که پر مراکزو که دولایاتو پا اگر سیمه شده در کلت قارم چلیدی خود طبیعه که من خپل غد همیشه خودتا کرده، خپل آواز ما همیشه خودتا کرده او که هر یو خودتا یو فرصت مساعد کرده که در خپل خوانده و آواز که تو کلی و باندو که جوان که ای پورتا کرده لاغی فرصت نهی ازمی استفاده کرده. خوز زمونگ از سی سنده پا در خارون و کمانگ سیمه در زمونگ در خارون و خوانده اکثرا به تعلیم حق هم پیدا کرده، در خپل امکاناتو پا اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس دا خویندو نه ده چې په دوی په کلي او باندو کې ژوند کوي. په کلي او باندو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې ناام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده که دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلي باندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره هم زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده. په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه افغانانم شکر دی الحمدلله مسلمانانم دی بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته دا غوی اتا غا شرعی حقوق ته نه ورکړي دا خو په ځای پرې ده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لور ته هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه دوشنده ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی زه نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هاڅوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورته ول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي، تاسو ته د
ظلمونه په خزو باندې ونیسه. ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتر سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.